ستړي مشهي د مشال ریډیو یو بل خبرونه کې ستاسو قربه زه مجید بابر يم اس اکرام مسكين یار سره هم ده په پښتونخوا کې د سهار لس په کابل کې نه نیمه او دلته په پراګ کې د سهار شپږ بجې شوې دي په روانه خبرونه کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه د دې خبرونې د سر موضوع ده نور موضوعات هم لرو د خبرونې پرسته نیمه کې به مزاحي خبرونه پام کوو هم اوري خوول خبرونه د مشال خبرونو سره ټکی د افغانستان په اړه هارت اف ایشیا دوره د نه کانفرنس په نن په اسلام آباد کې شروع کیږي د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاوایی د یادې سیمې په شپېته فیصدي برخه کې امن پردای شوی دی عراق ترکی ته خبرداري ورکړي چې خپل دوګونه دي دغه هیواد شمالي برخو نظر تر دره وباسي اوس د مشال خبرونو تفصیل نن به په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا د زړه دوره د نه کانفرنس پیل شي افغان ولسمشر اشرف غنی هم اسلام آباد ته دی او سبا چهارشنبه به په دې کانفرنس کې ګډون وکړي تیر ورځ په کابل کې ښاغلی غنی د غونډه کې د ګډون په اړه پاکستان ته د سفر په اړه وویل
آدم با کسایی صحبت میکنه که امرایشان یک بحث جدی یک مشکل جدی
ولسمشر غنی وی یو څوک لاغه کسانو سره خبری کوي چې ورسره یو جدی بحث او ستونزه ولري بنیادی مسله د افغانستان او پاکستان د دوو خپلواکو هیوادونو ترمنځ د سولې مسله ده له همدې کبله د دوو دولتونو اړیکې د دوو تنکیو ځوانانو اړیکې نه دي چې یو سات پخلا او یو سات مرور وي موږ حق لرو چې له خپلو بنیادی ګټو څخه په هر مجلس او هر ځای کې د ملي ګټو پر بنسټ دفاع وکړو
منافع ملي خود دفاع کړو
د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو اړیکو ملي امنیت سلاکار سرتاج جدید امریکا غ ګردو څنګه ته ویلي چې افغان ولسمشر سره به د کانفرنس تر څنګ نور لیدنې هم وشي چې پکې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو او د سولې د خبرو اترو د بیا پیل پر موضوعاتو هم بحثونه وشي د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویلي دي چې د هند خارجه چارو د وزیر میرمن سوشما سوراج تر څنګ د چین تاجکستان کرغدستان او ایران د خارجه چارو وزیرانو هم په دې غونډه کې د برخې اخیستو پخله کړې ده د افغانستان په اړه د د زړه په نوم د سیمې او د نړۍ د یو شمیر هیوادونو په ګډون د کانفرنسونو لړۍ پنځه کاله مخکې په استنبول کې پیل شوه ورپسې هر کال پر لپسې په افغانستان قزاقستان او چین کې غونډې وشوې چې د سخت کال غونډې په اسلام آباد کې کیږي تیر ورځ د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه په یوه ځانګړې مرکه کې مشال لري ته ویلي چې د امنیتي ځواکونو په مرسته یې د ایجنسۍ په شپېته فیصدي برخه کې امن پر ځای کړی دی او د باړې خوښا پنځه اتیا دره بې کوره شوې کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې کړې دي په سیمه کې د وسلوالو ډلو د بیا راتګ په اړه ښاغلي شهاب علی شاه زیاته کړه
تیره هفته ټول سپاه قوم په ډاګه باندې دا اعلان وکړو لشکر اسلام نه لا تعلقي بلکې ټول عسکري تنظیمونو نه غیلا تعلقي اعلان وکړو او تړونه وکړو چې د دې په خاور باندې به نه صرف دهشتګرد په خپل پر خودي شي بلکې دلته چې څومره هم سپاه قبایل اوسيږي هغه به د هر قسمه مرسته نه کوي دهشتګردو سره
خو بل خو باړې تستانه شوی خلک بیا وایي چې د دوی هر څه ویجاړ شوی او باید د بیا به حل لپاره ګامونه پورته کړل شي عراق ترکی ته ویل دي چې نن نه دی دغه هیواد په شمالي برخو کې ځای پر ځای خپل سرتیری ستنول پیل کړي غنی کده دغه نیټه نه پس هم ترکی ځواکونه په دغه هیواد کې پاتې شول نو د ملګرو ملتونو د امنیتي کونسل لخوا به د ترکی پر ضد کاروایي غوښتنه وکړي د عراق وزیر اعظم حیدر لیبادی ویل دي چې ترکی ځواکونه دغه هیواد ته د بغداد د اجازه نه بغیر داخل شوي دي او لازم ده چې نن نه دغه ځواکونه ستانه شي د ترکی وزیر خارجه مولود کاوسوګلو تیر ورځ وویل چې دوی د روانې میاشتې په درېیم نیټه په عراق خار موصل کې د مخکنه دای پر د شو ځواکونو د حفاظت لپاره د غسرتیری استولی وو موصل خار د تیر کال نه د اسلامي دولت وسلواله ډلې په قبضه کې ده ترکی دغه خار تخپل ځواکونه د کوردی پښمرګ ځواکونه او د موصل خار نه چاپیره میشتو قبایلی جنگیالو د روزنې لپاره استولی وو امریکایي چارواکو داوا کړی ده چې د شام په شرقي برخه کې دغه هواد سرتيري په امریکایي هوایي بمباره کې نه بلکې د روس لخوا په بمباره کې پنه خښې ودی تیر ورځ شام دغه هواد په دیارو زور صبح کې په یو پوځي کیمپ د بمباره په نتیجه کې د درو سرتيرو په وجنه او د دیار لس نورو په جوبل کولو د امریکا په مشرۍ هغه ائتلاف تورن کړی وو چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد جګړه کوي د بشري حقوقو په اړه د شام د سارن ډلې هم دغه بریدونو ذمہ واری د امریکا په مشرۍ ائتلاف باندې چولې وو خو امریکایي چارواکي وایي چې د بریدونه زیموار روس ده. یو امریکایی چارواکی ویلی و چې په دیار زور کې د اتوار د ورځې بریدونه د روس لخوا د لرې واټن د بمبارۍ نتیجه وه او زیاته کړې وه چې موږ د اسد رژیم سره په جګړه کې نه یو بوخت او موږ کوم جواز نه لرو چې شامي پوست په نښه کړو. امریکا په باقاعدګۍ سره روس تورنوي چې په شام کې هدفونه د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په مقابله کې کم په نښه لګي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. روسی چارواکي وایي د ماسکو په مرکزی سیمه کې د بسونو په یوه اډه کې یوې وړې چاودنې درې کسان سرسری ټپیان کړي دي. چاودنه پرون ناوخته د پوکروکا په نوم د ماسکو په یوه کوڅه کې وشوه. دا هغه سیمه ده چېرې چې شاوخوا یو شمېر کیفه او شرابخانې دي. د روس د کورنو چارو د وزارت ویاند اندری ګالیا کبروف ویلي دا د کمې اندازې چاودېدونکو موادو له کبله رامنځته شوې چاودنه ده چې ښایي له روان موټر او یا له نږدې ودانو غورځول شوی وي. د نوموړي په وینا د چاودنې له کبله ماتو شو شیشو درې کسان سرسری ټپیان کړي. د روس خبري ایجنسیونو تر دې مخکې راپور ورکړی و چې درې واړه ژوبل کسان ښځې وې. دوی د پښو د ټپونو له کبله روغتون ته وړل شوي دي او درېیمې ټپي ښځې نه غوښتل چې روغتون ته لاړه شي. او وروستۍ خبر دا چې جرمني د دې کال په تیرو یولسو میاشتو کې 915,000 پناه غوښتونکي رجسټر کړي دي. پرون د دې هیواد د کورونو چارو وزیر وویل د دې پناه غوښتونکو نیمایي د شام سره تعلق لرونکي دي. د پناه غوښتونکو دویمه لویه ډله د افغانانو او بیا د عراقیانو ده چې په ترتیب سره د ټولو پناه غوښتونکو په سلو کې 1400 په سلو کې 10 برخې جوړوي. ویل کېږي چې د ساړه ژمي د رابره کېدو سربیره دغه هیواد ته د نوو کډوالو ورتګ کم شوی نه دی. جرمني د یورپي یونین هغه غړی هیواد دی چې تر بل هر یورپي هیواد ډیر کډوال سږ کال ورغلي. ویل کېږي چې دې هیواد ته په روان کال کې د ورغلو کډوالو شمیر د 2013 کال په مقابله کې 4 چنده دی. د مشال خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې نه خپنی غوري. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. د روانې خبرونه ځینې مهم موضوعات دادي. د هارت اف ایشیا غونډه کې د افغان ولسمشر اشرف غنی د ګډون په اړه کارپو سمی یوسفزای دا نظر لري.
دغه کانفرنس ته د افغانستان شرکت یو روح ور بخلی ده او په دغه کانفرنس کې د سیمې د هیوادونو دلچسپي زیاته کړې ده.
په پنجاب صوبه کې د وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی ولې نه کیږي؟ بریګیډیر سعد یې دا سبب ګڼي.
د فوج خپل هم چې کوم داسې ګروپونه دي چې هغې ته منظور نظر دي یا په افغانستان کې دلچسپي لري، هغې ته داسې ندي ویل کشمیر کې څوک دلچسپي لري، صرف هغه ګروپونو سره جنگ کړی دی چې د پاکستان خلاف لګیا دي.
امان الله ناصر به مو په پام کوه خبرونه کې په شونډو مسکا هم خوروي.
د ټریفیک پولیس له چالانه به په منډه کې بریالي شوي یاست، د بې وخته میلمنونه به پټ شوي یاست.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پا پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې نه خپنی غوري. څنګه چې تاسو ته معلومه ده په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه کانفرنس نن کیدونکی دی. په دې اړه باندې زموږ همکار دا راپور رالیږلی دی چې د پاکستان او افغانستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې کارپوهان په اسلام آباد کې نن د افغانستان په اړه پیلېدونکي دوه ورځني کانفرنس د دغه هیواد او د سیمې د نورو هیوادونو لپاره مهم ارزوي او وایي چې ښایي ښې نتیجې به ورکړي. دوی همداراز په دغه کانفرنس کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د هند د بهرنیو چارو د وزیر سوشما سوراج ګډون تر ټولو مهم بولي. زموږ همکار ربی مومند د دغه کانفرنس په اړه له ځینو کارپوهانو سره غږېدلی او دا راپور یې برابر کړی.
چاکل شوی د سیشن می پولیس د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د استانبول پروسی آسیا زر دو ورځنی نړیوال کانفرنس جوړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغه کانفرنس کې به د استانبول پروسی 14 غړي او 12 ملاتړي هیوادونه او 12 نړیوال سازمانونه له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سیمې د اقتصادي او خپلمنځي اړیکو د پرمختیا په اړه خبرې وکړي. په دغه کانفرنس کې بعد نور هیوادونو چارواکو په ګډون د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند بهرنیو چارو وزیره سوشما سوراج هم ګډون وکړي. د افغانستان ولسمشر په داسې وخت کې پاکستان د سفر کوي چې په دې وروستۍ کې د اسلام آباد او کابل اړیکې یو څه ترینګل شوي او همداراز تر 2012 میلادي کال وروسته د لومړی ځل دی چې د هند بهرنیو چارو وزیره اسلام آباد ته راځي. دا د استانبول پروسې یا د اسیا د هیوادونو پنځن کانفرنس دی چې د دې لړۍ لومړی کانفرنس په 2018 میلادي کال د ترکیه په استانبول ښار کې جوړ شوی و. په عین حال کې د پاکستان او افغانستان د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان دا کانفرنس د افغانستان، پاکستان او سیمې د هیوادونو لپاره مهم بولي او وایي چې ښایي ښې نتیجې به ورکړي. د سیمه ییزو چارو څارونکی سمی یوسف زی هم اسلام آباد ته د افغان ولسمشر او د هند د بهرنیو چارو د وزیر سفر د اسیا د کانفرنس د پرمختیا لپاره مهم بولي او زیاتوي چې د افغان ولسمشر سفر به د پاکستان او افغانستان ترمنځ وروستي بد اعتمادي لږ څه کمه کړي. سمی یوسف زی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د هاټ اپ اسیا کانفرنس تر ټولو مهم ملاقاتونه هغه په بالکل په دې وروستۍ لمحو کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی صاحب په راتګ به پاکستان ته هغه برادر چې پاکستان او افغانستان په دې وروستیو کې چې کومې اړیکې خرابې شوې دي دا به د هغو ترمنځ ملاقاتونه د پاکستان له صدر اعظم سره په مشترکه ډول د کانفرنس کې افتتاح کول دا به تر ټولو مهم وي. همدا ډول د هند او پاکستان تعلقات هغه هم انتهایي خرابېدو طرف ته روان دي او په دغه د وزیر خارجه د هندوستان هغه به هم د کانفرنس ته راځي او هغه هم په اخري دقیقه کې دا فیصله وکړه کله چې د افغان ولسمشر د راتګ فیصله واوریدل. نو زما په خیال د افغانستان یو ډېر اهمیت ته په دې کانفرنس کې او بلکې دغه کانفرنس ته د افغانستان شرکت یو روح وربخلی ده او په دغه کانفرنس کې د سیمې د هیوادونو دلچسپي زیاته کړې ده.
دا یادونه ورده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف 13 اونۍ په پیریس کې د اقلیم د بدلون په اړه جوړ شوی کانفرنس په سنډه کې افغان ولسمشر سره ولیده او هغه ته په اسلام آباد کې د اسیا د لپاره کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړه چې نوموړي تر کانفرنس یوازې یو ورځ مخکې ومنله.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ هم په دې موضوع کې پاتې کیږو دا چې اسلام آباد د افغان ولسمشر اسلام آباد ته د افغان ولسمشر اشرف غنی دا سفر به سلاش ترارونه ولري او کارپوهان ورته په کوم سترګه ګوري اجمل اند د نور تفصیل سره.
خپل ولسمشر پرون په کابل کې خبريالانو سره خبرو کې په دې اړه چې اسلام آباد کې به څه وکړي او څه پیغام لري د جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه خو یې ویل چې ل څرګند پیغام سره سي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتجزیز امریکا غږ اردو څنګه ته ویلي چې په کانفرنس کې پر ګډون سربیره به افغان ولسمشر اشرف غنی سره نور لیدنې هم وشي او د سولې په لارو چارو او د مذاکراتو پر بیا پایل به ورسره خبرې وشي. په داسې حال کې چې پاکستان ته د ولسمشر غنی په خانه سفر چې واقع ته رسیدو لږ وروسته وکړ کومه محسوسه نتیجه نه لرله. نوموړي بل سفر ته څنګه زړه کړ او دغه هیواد ته د پخواني سفر سره به څه توپیر ولري دا پوښتنه مو د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزینه کړي.
دقیقا متفاوت اول تجارب حکومت رئیس
خغلی ستانکزی وایي دقیقا له پخواني سفر سره توپیر لري. لومړی خو ډاکټر اشرف غنی د پخواني ولسمشر حامد کرزي تجربې له ځان سره لري. دویمه موضوع خپل د ملي وحدت د حکومت په پایل کې پاکستان ته د نږدې کېدو او د اسلام آباد پر چارواکو د اعتماد موضوع ده چې ل بد مرغه برعکس نتایج لرل. او دریم دا چې د ازل په اسلام آباد کې د اسیا د زړه کانفرنس جوړیږي چې یو دوار خيزه یا درې خيزه غونډه نه بلکې د سیمې د هیوادونو او د نړۍ ستر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي پکې ګډون کوي. خغلی سنګزی ویل که هم دا بل وخت نه مخکې وي چې ویل شي اسلام آباد کې د دې کانفرنس او پکې افغان ولسمشر له ګډون څخه به کومه محسوسه نتیجه ترلاسه شي کنه خو نوموړي د افغان لوري ته متره د غلطه راټول شو استاز او پاکستانی چارواکو ته د افغانستان روخانه پیغام رسول و خودل چې خپل ولسمشر هم ورته په پرونی خبری غونډه کې اشاره وکړه. خو د افغانستان دننه یو شمیر نور بیا په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د پاکستان په تګلارې کې کوم څرګند بدلون نه ویني د هیواد ته د افغان ولسمشر بیا ورتګ مناسب نه ګڼي. د افغانستان د ملي امنیت پوخانی رئیس او د زرغون بهیر مشر امر الله صالح په غلیکنه کې چې پر خپل فیسبوک پاڼه خبره کړې په تیر کال کې په افغانستان کې سخت نامنو یو د پاکستان لاسوهنی د افغان چارواکو پر لپسې شکایتونو ته په اشاره ویلي چې د ولسمشر غنی دا سفر له هیڅ پلوه د توجیه وړ نه دی. خغلی سالی د ولسمشر غنی د دې سفر په اړه داسې پوښتنې راپورته کړي آیا کومه ځانګړې شمنه شته چې وخی دا سفر به د تورته د لسګونو نورو سفرونو سره توپیر ولري؟ آیا پاکستان د افغانانو د وژنې له کبله بخنه غوښتي او آیا کوم بهرني هیواد د دې سفر د نتیجو ضمانت پر غاړه اخیسته؟ خو پرون چې کله په کابل کې په یو خبر خبری غونډه کې لولس مشر غنی ورته پوښتنه وشوه. هغه وویل
آدم با کسای صحبت میکنه که امرایشان یک بحث جدی، یک مشکل جدی.
ولس مشر غنی وایي یو څوک له هغه کسانو سره خبرې کوي چې ورسره یو جدي بحث او ستونزه ولري. بنیادي مسله د افغانستان او پاکستان د دوو خپلواکو هیوادونو ترمنځ د سولې مسله ده. له همدې کبله د دوو دولتونو اړیکې د دوو تنکیو ځوانانو اړیکې نه دي چې یو ساعت پخلا او یو ساعت مرور وي. موږ حق لرو چې له خپلو بنیادي ګټو څخه په هر مجلس او هر ځای کې د ملي ګټو پر بنسټ دفاع وکړو،
منافع ملي خود دفاع کړو.
ولسمشر غنی دا هم رد کړه چې ګوندې د پاکستان په اړه څرګند سیاست نه لري. هغه ویل تیر کال د پاکستان په سړک کې اعلان وکړ چې دا هیواد د افغانستان سره په یوې نا اعلان شوې جګړې کې ښکیل دی. ولسمشر غنی همدارنګه زیاته کړه چې د افغانستان سیاست په تیر کال کې نړیواله اجماع راجلب کړې او د په وینا په اړه یې سیمه ییز اجماع هم د راټولېدو په حال کې ده.
دا مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجه
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوه بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو په پاکستان کې د الهدا یونیورسټي چارواکي وایي د دسمبر په دویمه نیټه د امریکا په کالیفورنیا ریاست کې برید کوونکي تاشفین ملک د پنجاب په الهدا پوهنتون کې زده کړې کولې، خو بیا د واده کېدو وروسته امریکا ته ولاړه. که څه هم د پاکستان چارواکي وایي د تاشفین ملک د پیښې تور باید په ټول پاکستان ونه لګول شي، خو کارپوهان وایي په نړۍ کې اکثره د داسې قسمه پیښو خبرونه راغلي دي چې ریښې یې په پاکستان کې موجودې وي. په دې اړه باندې زموږ همکار انیس اجمل دا راپور برابر کړی.
په پاکستان کې د الهدا یونیورسټي ویانده وای د امریکا په کالیفورنیا ریاست کې د 2 دسمبر برید تورنا تاشفین ملک په ملتان کې په الهدا یونیورسټي کې یو کال زده کړې کړې دي. د دې پوهنتون ویاندې فرخ چودري مشال ریډیو ته ویلي چې د زده کړو وروسته له دوی تاشفین ملک سره هیڅ رابطه نه ده شوې. او هغه زموږ په ادارې کې سمودا زده کړې کړې وي. په 18 اپریل 2013 کال کې هغه موږ سره داخله کړې وه او په 3 مئی 2014 کال کې هغه خپل اخیری پرچا ورکړه او بیا ویل چې نور سبق به د خطو کتابت په ذریعہ وایم ځکه چې زه امریکا ته زما واده کیږي. بیا هغه موږ ته په 18 مئی 2014 باندې یو ایمیل وکړ چې ما ته د کریسپونډنټ کورس تفصیل ولیکي. دا غي ورسته نه مونږ ته ایمیل راغله دی او نه په بل ذریعہ سره رابطہ کړی دا. فرخ چودري سیاتوی چې تاشفین ملک لاغي سره د ملتان د سیمینا رجسٹرډ شوی وو په خپل ټولګي کې تر ټولو تکړه او قابلیت جینه وو.
د
تاشفین ملک ربیا نور جنکو سره ډیره د دوستۍ ډکوه او موږ ته چیرته هم دا نه و محسوس شوه چې دا به په راتلونکي کې یو داسې برید وکړي. زموږ په اداره کې خلکو ته د اوبو نه ضایع کولو روزنه هم ورکول کیږي، نو بیا به موږ د وینې به یولو روزنه څنګه ورکو. بلخوا د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان یوې خبري غونډې ته ویلي دي چې تاشفین ملک په پیخه ټول پاکستان بدنامول نه دی پکار.
ایک شخص یا ایک خاتون اگر پاکستان
کې د یو تن یا یو شخص په پاکستان کې وروستۍ قومي شناخت موجود وي او ثبات کار وکړي، نو تاسو ټول پاکستان باندې د هغې تور نسی لګولای. په دې لړ کې چې په نړیواله توګه زموږ د پلاتونو کومه ذمہواري جوړیږي، د هغې وړاندیز مو کړی دی.
په پنجاب او په خاص توګه جنوبی پنجاب کې اکثره د مختلفو پیښو او د وسلوالو ډلو د موجودګۍ خبرونه مخې ته راغلي دي. دا چې د پاکستان حکومت تر اوسه الته د موجودو وسلوالو ډلو پر ضد څه تګلارې لري. کارپو ریټایرډ لیفټیننت جنرال طلعت مسعود وایي د پنجاب وسلوالو ډلې دا مهال د پاکستان په لومړی توبونو کې نه دي شاملې.
د پاکستان په لومړیتوبونو کې دا مهال تحریک طالبان پاکستان او دغه سي زيني نور ډلې دي. خو هغه ډلې چې په پنجاب کې مشران موجود دي د پاکستان په ترجیحاتو کې لا نه دي شامل شوي، کوي نو پر ضد به عملیات هم وکړي.
بلخوا کارپو ریټایرډ بریګیډیر محمد صاد وایي د پاکستان حکومت په پنجاب کې د وسلوالو ډلو پر ضد ځکه عملیات نه کوي چې هلته وسلوالو ډلو پورا سیمه نه دي نیولې او د قبایلي سیمو کراچۍ په سری حالات په پنجاب کې نه دي خراب کړي.
زما په خیال باندې دغه څه کم عملیات پکار نه غبدا سي فوجي عملیات دغه سړي دا د دې د مرکزونو چې کم دغه ته دي کم ځکه چې د دې ته د نظریاتي تعلیمونو ورکول شي او د نور لاخو خوريږي په منطقه کې خوريږي او دا جنگ خوري. نو زما په خیال باندې د دې دغه علاج دی
انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی بازدا سے منظور نظر گروپ ندی لکا لشکر طیبہ شو دانش خلاف ہم کول پکار دی فشار کو دا فوج لڑا کا پستا دے دا فوج کو پل ہم چکم دا سے گروپ ندی چاہی پہ منظور نظر دی یا پا افغانستان کے دلچسپی لری اگلی پہلا سے دا سے ندی میرے کشمیر کے سو دلچسپی لری صرف آگ گروپ ندی جنگ کرے دے چاہی کہ پاکستان خلاف لگیا دی
تاشفین ملک او داغی خاوند سید رضوان فاروق د دسمبر په دوای منیټه د امریکا په کالیفورنیا ریاست کې د ټولنیزو خدماتو د یوې ادارې د میلې پر مهال په خلکو ډزې وکړې او سوارلس کسان یې وژل او یو ویشتی زخمیان کړل. وروسته بیا تاشفین ملک او داغی خاوند د پولیسو په ځوابي ډزو کې وژل شول.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو بس دغه مړی مرغ ده وس مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی داغه مینه نجون د سره نست ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابو ته ته کینی ټول تخپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د ګل پورس په جمرود کې د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه د ځانګړي مرکې په وخت مشال لیډیو ته ویلي چې د امنیتي ځواکونو په مرسته یې د ایجنسۍ په 80% برخه کې امن قائم کړی دی او د باړې خوښه 15 تربیه کول شوي کورنۍ خپل سیمو ته ستنې کړي دي. نور تفصیل د فرحات شینواری په دې راپورټ کې اورو.
د ګل پورس په جمرود کې د یوې ځانګړې مرکې په محل د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر ایجنسۍ په زیاتره برخه کې امن بحال کړی دی او باړې ته په زرګونه بې کوره شوې کورنۍ ستنې کړي دي
او تقریبا زمونږ د ایجنسۍ 60% علاقه چې وه بند وه هغه کولاو شوې ده. نب صرف پاگے کی پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن فعال شوے دے بلکہ آگے تھا دخل کو واپسیم شروع شوے دا تقریباً 85,000 فیملی سیدھی دامنگ واپس کری دی اور انشاءاللہ دا باقی ماندہ خلق چیدی دا بم واپس شی.
دا خیبر ایجنسی پولیٹیکل ایجنٹ شہاب علی شاہ نمو پختن اوکڑا چی دا باڑے سپاہ کے بلا ولی خپل سیمی تا نستن وی نو پا جواب کی وویل
سپاہ قبائل سره زمونږ مذاکرات روان دي. اغي سره مذاکرات صرف اور صرف په دې وجه باندې حکومت کوي چې الته د لشکر اسلام مرکز نو تاسو ته پته وي چې 13 هفته ټول سپاہ قوم په ڈاگا باندې دا اعلان وکړ دو لشکر اسلام نه لا تعلقي بلکې ټول عسکري تنظیمونو نه اغي لا تعلقي اعلان وکړ دو او تړونه وکړ دو چې د دې په خاور باندې به نه صرف دهشتګرد په خپل پر خو دې شي بلکې دلته چې څومره هم سپاہ قبایل اوسيږي هغه به د هر قسمه د یقین دهاني قوم سره کوي چې هغه به څه قسم هم مرسته نه کوي دهشتګردو سره. ان شاء الله د بوتپور زمونږ دي سره بل بل جرګه ده او زما امید دی که دغه رنګ د قبایلی مشرانو کې داروی او د جرګې کامیاب شي نو ډیر زر بددي واپسی عملی کړی شي.
د باړې اکاخیلو د قومي تړونې سرشته مشر ګل میران پردای وای چې د جګړو پوزي عملیاتو په وخت کې هر څه ویجاړ شوې دي او باید دا ورته سم کړی شي.
کورونه یې ویران شوي دي، سکولونه یې ویران شوي دي، سپتالونه یې ویران شوي دي، سړک یې ویران شوي دي. نو موږ دا غواړو چې مهرباني وشي چې د باړې په ډیویژن کې چې کوم قومونه پراته دي نو د دغو د کوم شبان مجته وخوول د دغو ټولو ضرورت دی او حکومت یې په باندې غور وکړو.
او د باړې سپاه قبیلی یو تن ملک باز پردی وایي چې باید د نورو قبیلو په څیر دی دوی هم خپل سیمې ته ولیږل شي.
و مطلب داره چې ټول کومنه واپسی وشوه او ورسره د خپل ځای له وره مور او سپوی کوم چې کنده هیڅ قسم ریزټ نشته راي د واپسی. نو دا غوړو چې خبره چې کاڅنګ نور کومنه واپس شو چې دا سمګو واپس شو خپل کورولو لور شو کورونه پارمون دي چې بس پلو کورولا لول شول ته به خمه ولګو او مطلب دره چې خمه کې به عمر تیرو
یا د دیویش د خیبر جن سایپ باړه کی د 2009 رئیس د وسلوالو پر ضد په بیا بیا پوزي عملیات شوې دي خو په دې ورستو کې د خیبر ون پوزي عملیاتو په نتیجه کې باړه د وسلوالو نه پاک کړای شو خو بیا په تیراکو کې خېلو او افغان پولیس تنزدي سیمو کې د وسلوالو پر ضد خیبر ټو په نامه پوزي عملیات دوام لري او وسلوالو ډلې هم په تیراکی وخت نا وخت د خپلې موجودګۍ اعلانونه کوي او په دې ورستو کې په امنیتي ځواکونو باندې د یو شمیر بریدونو تر سره کولو پړه هم په خپل غاړه اخیستې ده. فرهاد شینوارای، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
رسی خود داسی پکار دی کی اگه کی دا مذہبی تعلیم نا علاوہ دنیاوی تعلیم سائنس معاشرتی اقتصادی دا تعلیم هم ورک ریسی.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
اوریدونکو د قبایلی سیمو سره تړاو لرونکو د استادانو اتحادیې پرون د ګل پورس په اسلام آباد کې احتجاجي مظاهره وکړه او له حکومت یې غوښتنه کوله چې نه صرف دوی ترقیانې دي وشي بلکې د قبایلی سیمو د استادانو چې هغوی ته کم د زده کړو ورکولو کم الاونس دا وی ګدرولې شوې ده نو هغه دې هم بحال کړل شي. د استادانو د احتجاجي مظاهرې ته په اسلام آباد کې د مو همکار احمد الله هم ورغلب او دا راپور برابر کړی چې د احتجاج کوونکو په نارو پیلي
اپګریډیشن کا نوټیفیکیشن او هماره ساتھ بات کرو.
دا اوازونه د قبایلی سیمونه راغلی د هغه استادانو دی کوم چې د ګل پورس په اسلام آباد کې د پریس کلب په وړاندې د خپل حقونو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. د الفا ټا ټیچرز اسوسییشن صدر خان ملک خان مسعود مشال ریډیو ته وویل چې ترڅو حکومت دا غوښتنې ونه مني نو تر هغه به مظاهره دوام لري.
زده کې پی کې ګورنمنټ وای سایا په ملازمینو شي کې پی کې ګورنمنټ 1/7/2012 نه اپګریډیشن وک او د ما اپګریډیشن ز په 2013 نه په دې باندې اختایم. کلا یو سن چیف سیکرٹری راځي کلا یو ډایریکټر راځي کلا ماته وی چې تا فایل اسټابلیشمنت ته تلای دی نو نا فاټا سیکرټریټ په شی انټرست اخلي. تقریبا 4 سال وشول چې استاد سره دروغ ویا چندن باغوشي سبب اوږي خو چونکه زړه به انتهایی د خپل یونټ نه مجبور شوم چې اسلام آباد ته راغلم نو ان شاء الله دمره پر بازه موجود و اسلام آباد کې چې څو پر زده اپګریډیشن نه تسلی بخښ شم.
د یاد اسوسییشن د مطبوعاتو سیکرټر آصف افریدی وایي
گورنر او د ایس ایس موږ مجبور وکړي سیستا چنن موږ احتجاج مان یو سوزل دي زموږ ریکوستونو کو سوزل دي زموږ مننتونو کو خودي زموږ په خبره من اس امنه اونګه بیا دي لمږ یو دمکی ورکا چیرورا کتا سو زموږ اپګریډیشن نه کوي نو موږ 30 نومبر نا کلاس بایکاټ شروع کو هغه کوم دي موږ سره سپانسر نه کوي تر 6 دسمبر پورې مکمل کلاس بایکاټ په فاټه کې یو کلاس نه دی لګیدل اخر مجبورن شو نن موږ فاټه کې لانو کوي ټول مکمل سکول نه بند شو پرایمری نه ته هایر سیکنډری پر موږ دلته کې په اسلام آباد کې پراته یو انصاف وړو.
د فاټه سیاسي اتحاد مشر او د پاکستان پیپلز پارټي په خوانې د قومي اسمبلی غړی اخونزاده چټان
پدې موجوده وخت کې ماوتوي چې تاسو خپل مسائل ولیکئ ماته راکئ زبدا لیډر اپوزیشن ته ورکم پر روان اجلاس کې با فلور اپ دی هاوس تاسو له دا مسلې خامخو چتای او دا غې نه پس سېنات کې مامو ز پرحت الله بابر صاحب اعتراض سنسپ ته دا ورکم چې التم تاسو د پاره ناغوي په आवाज اوچت کې.
مشال ریډیو چې کلا د استادانو د غختنې د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر پوڑان کې خو دې نو د نوموړي وینا وا
میرا نن رابطہ شوی دو د سفران منشر سره دا مسله میږي اکثرا ډیسکس کوي
چدا خال دی دری کولنا سٹرگل کو ایا دی جن مسئلہ دی ویلن حل کیجو اغه میشت چکیم سول جواب رکو میش ودی سرا داش شیر گئی زیدے سرا یو دی چکیم نمایند گوندی یا لاستی یا شل دی اغه مخمخ لستی غیم بو پرو برو میش خبره کی
د ذکر دا چ پدی احتجاجی مظاهره کی د وو وانه ایجنسو او شپگ افرز نه راغلی استادانو گډون وکړو احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د ځوانانو لاسته راوړل
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزه سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ تا چې کم غریبانان دی د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داهله او د مهانه پیس غم کوو
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اصرار علم محمد سره نیخ پنیخه
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ درنګ سات کې پښتونخوا کې لسنی میں بجے کی دن کی دی تو خبروں لنڈیز طرح برو نن په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا د زړه دوړدنې کانفرنس کیږي افغان ولسمشر اشرف غنی هم اسلام آباد ته ځي او سبا چهارشنبه به په دې کانفرنس کې ګډون وکړي د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو اړیکو او ملي امنیت سلاکار سرتاج جدید امریکا غو ګردو څنګ ته ویلي چې افغان ولسمشر سره به د کانفرنس ترڅنګ نور لیدنې هم وشي د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویلي چې د هند د خارجه چارو د وزیر میرمن سوشما سوراج ترڅنګ د چین تاجکستان کرغیزستان او ایران د خارجه چارو وزیرانو هم په دې غونډه کې د برخې اخیستو پخلے کرے دے تیر ورځ د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه په یو ځانګړې مرکه کې مشال لیډیو ته ویلي چې د امنیتي ځواکونو په مرسته د ایجنسۍ په 65% برخه کې امن پر ځای کړی دی عراق ترکی ته ویلي دي چې نن ندی د دغه هیواد په شمالي برخو کې ځای پر دی خپل سرتیري ستنول پیل کړي غني کده دغه نیټې نه پس هم ترکی ځواکونه په دغه هیواد کې پاتې شول نو د ملګرو ملتونو د امنیتي کونسل لخوا به د ترکی پر ضد د کاروایۍ غوښتنه وکړي امریکایي چارواکو دعوه کړې ده چې د شام په شرقي برخه کې د دغه هیواد سرتیري په امریکایي هوایي بمبارۍ کې نه بلکې د روس لخوا په بمبارۍ کې په نښه شوې دي روسی چارواکي وایي د ماسکو په مرکزی سیمه کې د بسونو په یواډه کې یوې وړې 14 درې کسان سرسری ټپیان کړي دي 14 پرون ناوخته د پوکروکا په نوم د ماسکو په یو کوڅه کې وشوه دا هغه سیمه ده چېرته چې یو شمیر کیفیا او شرابخانې هم دي جرمنی د دې کال په تیرو یو لسو میاشتو کې 9,15,000 پناه غوښتونکي رجسټر کړي دي پرون د دې هیواد د کورونو چارو وزیر وویل د دې پناه غوښتونکو نیمایي د شام سره تعلق لرونکي دي د پناه غوښتونکو دویمه لویه ډله د افغانانو او بیا د عراقیانو ده چې په ترتیب سره د ټولو پناه غوښتونکو په سلو کې 14 او په سلو کې 10 برخې جوړوي مشال لیلو ته وګړي د خبرونو لنډیز مو وړاندې کولو او اوس درته د پاکستان خبرو شو د جنو ورسپانو اداري زموږ همکار احمد الله وړاندې کوي
آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د افغانستان چارواکو سره د پښتون مشورلۍ رابطو لوجه د مذاکرات لار خلاص شوې ده او په دې مذاکراتو کې یو مهم پرمختګ اسلام آباد کې شروع شوی هارت اف ایشیا کانفرنس کې هم کېدای شي ځکه چې په کانفرنس کې بعد افغانستان په موجوده سیاسي او عسکري صورتحال تفصیلي خبرې کیږي ورسپانه لیکي چې افغانستان سره د پاکستان تجارتي رابطې یو لوی تاریخ لري او دواړو ملکونو خپل منځي تجارت تر 2013 کال پورې 15 ارب ډالرو ته د رسولو پریکړه هم کړی دا بلخوا خیبر پختونخوا اسمبلی پاکستان افغانستان تعلقات او په اولسی کچ رابطو زیاتولو لپاره یو پارلیمانی گروپ هم جوړ کړی دی ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پاکستان یو آزاد او خود مختار ملک دی او د افغانستان په شمول ټولو گاونډي ملکونو سره ښه تعلقات غواړي د دې ترڅنګ د پاکستان لخوا په افغانستان کې د امن لپاره پورته کړی شوی کوششونه هم د ټولو په وړاندې دي نو وخت راغلی دی چې دواړه ملکونه خپل منځي اختلافات ختم کړي او د دې سیمې د امنیت لپاره په ګډه سره کار وکړي دا نورسپانې خپل اداریا هند سره تعلقات یو وار بیا په ځای کې دولی کړي دا ورسپانې لیکي چې هغه څه چې یو څو اونۍ وړاندې ممکن نه وو نن ممکن ښکاري او هغه داسې چې اول د دوانو هیوادونو د اعلی وزیرانو ترمنځ په پیرس کې مختصر ملاقات د هغې وروسته په بینکاک کې ملاقات او د دې دوانو ملاقاتونو نه سربیره نن د هند خارجه وزیر په پاکستان کې د امنیت په اړه سیمه ایز کانفرنس کې ګډون دی ورسپانې لیکي چې د ځینې وجوهاتو له وجې د دوانو هیوادونو د یو بل سره ښې اړیکې نه لرلی، خو اوس یو وار بیا دا دواړه ملکونه د ښه پرمختګ په لور روان دي. ولې دا هم ښکاره ده چې دا دواړه هیوادونه وخت په وخت یو بل ته د شک په نظر هم ګوري. ورځپاڼه لیکي چې په اسلام آباد کې روان هارت آف ایشیا کانفرنس د کم کوربتوب چې پاکستان او افغانستان په ګډه سره کوي، هم پاکستان او هند ته دا یوه موقع ورکوي چې دواړه ملکونه خپل منځي تعلقات ښه کړي، او د دې تعلقاتو له وجې به دا هم ممکن شي چې د پاکستان او هند په شمول په سیمه کې به د امنیت وضع ټینګ وساتلی شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې هند غواړي چې د ممبئی پیښو په اړه د هم څه پلټنې وشي، نو پاکستان له دې لړکې کوټلي ګامونه پورته کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې تاسو لپاره زموږ همکار بشیر ګرخ د ځینو نړیوالو مطبوعاتونو دا لیکنه ور کړی را دي چورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د وروستیو کلونو کې پاکستان کې اسلامي تشدد زیات خپور شوی، د پنجاب په ملتان کې د بهاءالدین زکریا پوهنتون د عدم برداشت د خپرېدو مخنیوي کوشش کوي. دا په هنتون تر هغه وروسته ډیر یادیږي چې تیر هفته د امریکای په کالیفورنیا کې یو سړی سید رضوان فاروق او د هغه خزي 14 کسان ووژل. دغه خزا پاکستان کې زیږیدلې تفشین ملک و چې په یاد په هنتون کې یې زده کړې کړې وي. د ورځپاڼې په خبره هغه په 2001 کال کې دغه په هنتون کې په فارمسي کې زده کړې شروع کړې وي. همدغه مهال د ملتان ګیر شاپیر سیمو د سختدریزو فرقیزو فعالیتونو لپاره نوم پیدا کړ. د بهاءالدین زکریا پوهنتون چارواکو په همغه میاشت کې چې تفشین ملک ترې ووتله، د چارواکو سره د سختدریزو د موندلو لپاره مرسته پیل کړه. اندېښنې دومره ډېرې وې چې پوهنتون کې د سختدریزو د فعالیتونو د معلومولو لپاره ځای ځای کمرې ولګول شوې. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې یاد پوهنتون کې استادان تفشین ملک یو مؤدبه او سخته مذهب پالې شاګرده یدی. هغه با تل نقاب اغوست او د نارینه زده کوونکو سره ډېری خبرې نه کولې. لا تر اوسه نه د معلومات چې نوموړی کله او څنګه سختدریزه یا غیتوب ته مخه کړه. بلخوا د برتانیا د ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د اسلامي دولت وسلوال ډلې یا داعش د افغانستان په مشرقي سیمو کې د پاکستان سره پر پوله ځینی ځایونه نیولې دي. ورځپاڼې د ځینو ډیپلوماټانو له خولې لیکلي چې یاد ډلې حکومتونه حیران کړي دي. د دغه ډلې د ډیرو پیسو د سرچینو په اړه هم یو او کره معلومات نشته. په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د داعش را پیدا کېدل د عراق او شام په شان دي چې لومړی یې لږ ځای کنټرول کړی او بیا یې په ډیر قوت سره بریدونه کړي. ورځپاڼې د یوه څېړونکي شاشانک جوشي لخلي لیکلي چې ممکن داعش په افغانستان کې د طالبانو له اختلافاتو او د یو مشر له نشوالي ګټه واخلي او خفه طالبان د ځان ملګري کړي. داغه په خبره دوی هم دغه طریقې په نورو ځینو کې هم استعمال کړې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
استاذ وبام یو نړیواله موضوع ترا ګرځوم. په داسې حال کې د آذربایجان په سواحلو کې د نفتو د استخراج په تاسیساتو کې د اور لګیدنې لپیخي درې ورځې تیریږي. په پیخه کې د شلو نادر کشو کسانو د ژوندۍ پاتې کېدو په اړه هلي په ختمېدو دي. دغلته تر اوسه د ژغورنې ډلو 2 کسان ژوندۍ ژغورلي او 8 مړي له اوبو را ایستلې دي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبري څانګې راپور اجمل انوران دی.
د شخورنې ډلو پرون شپږ جسدونه له اوبو را وستل. په دې ترتیب تر اوسه پورې په دې اور لګیدنه کې د وژل شوو کسانو شمیر 8 تنو ته ورسید. تر دې مخکې د شنبې او یک شنبې په ورځو 2 جسدونه د کسمین د سمندرګي له اوبو را ایستل شوي وو. د سوکار په نوم د نفتو دولتي شرکت ویلي 2 کارګر د پیښې په لومړۍ ورځ له تاسیساتو ژوندې شخورل شوي، خو شل تنه لا هم تری تم دي. یو آذربایجاني چارواکي د پیښه د نفتو د دې شرکت په تاریخ کې تر ټولو ستر رقمي زبللي. دا د هیواد له سواحلو 160 کیلومتر لري په کسپین سمندرګي کې په دې تاسیساتو کې د ولګیدنې سبب آذربایجاني چارواکي هغه طوفان بولي چې د جمعې په ماخام په سیمه کې راپورته شو. د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف په رسمي ویبپاڼه کې وخبر شوی اعلامیه وایي د ورکو شوو کسانو د ژوندۍ موندل کېدو لپاره هیلي په کمیدو دي. علیف په دې اعلامیه کې د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره ځان ویر شریک کې بللې. تر دې ورځ مخکې نو مولد ملي ماتم اعلان کړو چې د دې هواد دولتي بیرغونه نیم که خو او تفریحي پروګرامونه لغوه شي. خو د نفتو د دې شرکت د کارګرانو کورنۍ د سوکار دولتي شرکت او آذربایجاني چارواکي تورنوي چې د شخورنې عملیاتي له بې نظمیو ډک وو. ظاهر تګې پرون لاغې څو ساعته مخکې چې د ورور جسد له اوبو وایستل شي ازادي راډیو ته وویل یوه دوی د اور وژنې هڅه کوله او د ورکو کسانو لټون یې نه کاوه. د ژغورنې عملیات هسې چې په کار و ترسره نه شو. د ژغورنې په عملیاتو کې د اذربایجان د سرحدي خدماتو د ادارې وو کښتیو څلور هلیکوپټرو همداراز د بیړنیو حالاتو د وزارت څلور هلیکوپټرو او یو شمیر وړو کښتیو برخه لرله. د سوکار شرکت د کسپین سمندرګي پر غاړه له پرتو څلور هیوادونو ایران، ترکمنستان، قزاقستان او روسیې غوښتي چې خپلو سواحلو کې دې د نادرکشو کارګرو د جسدونو لټون وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د خبرونې په دې برخه کې ورزو ننګرهار ته. په ننګرهار کې یو مدني ټولنې 95 تنه ځوانان د ژورنالیزم، ادارو منیجمنت او سیاسي اصلاحاتو په برخه کې په لنډمهاله ښوونیز کورس کې وروزل او د فراغت سندونه ورکړل. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې راپور کې راکړي.
سره له دې چې په ننګرهار کې پر دولتي تعلیمي ادارو سربیره په لسګونو شخصي ادارې هم پرانستل شوي چې د فیس یا پیسو په مقابل کې زده کړې ورکوي، خو تر څنګ ځینې مدني ټولنې هم په فعالیت بوختې دي چې په وړیا توګه ځوانان په بیلابیلو تعلیمي برخو کې روزي. له دغو مدني ټولنو څخه یوه هم د مثبت بدلون په نوم ده چې د تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې په درې میاشتنیو کورسونو کې په سلګونه تنه ځوانان روزلي دي. یادې ټولنې په خپله اتمه تعلیمي دوره کې د ادارې او منیجمنت، ژورنالیزم او سیاسي اصطلاحاتو په برخه کې نږدې سل تنه ځوانان وروزل او د فراغت سندونه یې ورکړل. د یادې ټولنې د ښوونیز او روزنیز کورس مدیر سعادت شاد په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دوره کې شاوخوا 15 کسانو د ژورنالیزم، سیاسي او خستلاتو او اداره مدیریت بس فارغ ټول شاګردانو ته موږ په وړیا ډول درس ورکوو. زموږ استادان چې راځي زموږ د ټولنې خپل غړي دي او نور استادان د بهر هم راځي.
له کورس څخه فارغ شوي ځوانان خوشاله ول چې له وړیا زده کړو برخمن شول. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
نوم یې د احمد امیزی د روزګان ولایت یم. د حقوق پوهنځي کې د نیمګړ پوهنتون کې محصل یم. په دې کورس کې موږ ډېر څه لاسته راوړل، هغه څه چې په پخوا نه په پیدلو، په ژورنالیزم باندې پوه شو، په هغوی په اخلاقو باندې پوه شو، په نړیوالو نورمونو باندې پوه شو او په دې چوکاټ کې به هلې ځلې کړو انشاءالله ځان خپل هدف ته رسوو.
خالد الله حافظ یم. موږ په دغه کورس کې نږدې درې میاشتې تیرې کړې. موږ په بیلابیل څه زده کړو، هم د ژورنالیزم په برخه کې، هم د حقوقو په برخه کې. هغه څه چې موږ پخوا نه زده کړي او دغه کورس ته پر راتلو سره موږ به نو ورسته دا کوشش کوو هغه ځوانان چې د دغه کورس نه نه دی برخمن، موږ به کوشش وکړو چې په خپل امکاناتو باندې هغه څه چې موږ زده کړی دلته هغه به نور ځوانانو ته ورسو.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو چارو امیر متی والله احمد زی خوشاله و چې په وړیا توګه ځوانانو ته زده کړی ورکول کیږي. نو موړی وایي چې دوی به هغه ټولنې تقدیروي چې په دغه برخه کې کار کوي.
په نږدې راتلونکي کې به موږ دغه ډول ټولنې شوراګان او هغه استادان چې په رضاکار شکل باندې کار کړی دی دوی ستاینه به کوو. زموږ په هغه ټولنو او هغه شوراګانو باندې دا غږ دی چې هغوی هیڅ فعالیت نه لري، د دغه ټولنو زده کړي، له دغو شوراګانو زده کړي چې هغوی په حقیقي معنی باندې ټولنې ته خدمات وړاندې کوي.
د مثبت بدلون ټولنې مسؤلین وایي چې دوی په اتو ښوونیزو دورو کې تر 1400 تنو پورې ځوانان په وړیا توګه روزلي او په پام کې لري چې په نهمه تعلیمي دوره کې پر یادو کورسونو د انټرنیټ د استعمال برخه هم ورزیاته کړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
په افغانستان کې پاتې کیږو. ورو کابل ته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سلورو یورپي هیوادونو ته خپل سفر په امنیتي، اقتصادي او تجارتي برخو کې له لاسته راوړنو ډک وباله. ولسمشر غنی پرون خبریالانو ته وویل چې دغه سفر پر مهال ټولو هیوادونو له افغانستان سره د ښو اړیکو او همکارو ډاډ ورکړ. نور تفصیل د خان محمد سین ناورو.
جمهور رئیس اشرف غنی د نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو ټینګول مهم ګڼي او وایي چې د حکومت له پیل راهیسې دې هدف ته هڅې پیل کړې دي. اشرف غنی په همدې مقصد تیره اونۍ سلورو اروپایي هیوادونو، فرانسې، جرمني، ایټالیا او سویډن ته سفر وکړ او د دوشنبې په ورځ د خپل سفر د لاسته راوړنو په اړه معلومات ورکړل. دوبوبل د یادو هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان پر امنیتی، اقتصادي، تجارتي، پراختیایي او داسې نور مواردو خبرې کړي او د هغوی د مرستو ژمنه اخیستې دي.
همکاری اقتصادی جرمنی 330 میلیون یورو تا سال 2020
د جرمنی اقتصادي همکاري تر 2000 پورې 313 میلیونه یورو ده. د ایتالیا 1500 اسکر به د هرات په وای ډګر کې پاتې شي. په دې برخه کې توافق وشو چې پنګونه پرې وشي. سویډن لومړی هیواد دی چې د تحول د لسیزې لپاره یې له افغانستان سره تر راتلونکو لسو کلونو پورې د 1 میلیارد یورو مرستې ژمنه وکړه.
ښاغلی غنی وویل د دې هیوادونو له مشرانو سره یې په بېلابېلو ناستو کې د هیواد پرمختګونه او ستونزې هم مطرح کړي چې د یادو هیوادونو مشرانو تایید کړي او په هره برخه کې دا هیواد د مرستو او همکارۍ مستحق ګڼلی دی. د ویل په فرانسه کې د چاپیریال ساتنې په نړیوال کانفرانس کې د پرمختللو هیوادونو مشرانو وویل چې د 100 میلیونو ډالرو په ظرفیت یې د اقتصادي همکاریو یو صندوق جوړ کړی چې د افغانستان په څیر اړ هیوادونه به یې له مرستو ګټه پورته کړي. ښاغلی غنی دا هم وویل د کومو مالی مرستو ژمنې چې له افغانستان سره شوي د لګښت ډیر واک به د افغان حکومت په اختیار کې وي. جمهور رئیس غنی دا هم وویل د دې هیوادونو له مشرانو سره د افغان کډوالو پر ستونزو هم خبرې کړي او له هیڅ چارواکي سره د افغان کډوالو د کډوالۍ د حقونو د سلبولو موافقه نه ده کړې.
در هیچ مملکت من رفته بودم که کدام موافقتنامه برای سلب حقوق مهاجرین افغان امضا کنم.
زه هیڅ هیواد ته نه وم تللی چې د افغان کډوالو د حقونو د سلبولو موافقه لاسلیک کړم. خو اروپایي هیوادونه په ویره کې دي، قوانین یې د بدلون په حال کې دي او اجتماعي تړون یې په خپل آن له ګواښ سره مخ دی. نو زموږ هیوادوال باید وپوهیږي چې شرایط سخت دي.
ښاغلی غنی وویل د افغانستان د ثبات او پرمختګ لپاره دوامداره هڅې کوي. څو خلک په ځانګړې توګه ځوانان د اروپا خطرناکه سفرونو ته زړه ښه نه کړي. که څه هم په هیواد کې دننه د ملي وحدت حکومت د فعالیتونو او ناوړه اقتصادي او امنیتي وضعیت او بیکارۍ په اړه شکایتونه موجود دي، خو ښاغلی غنی له دې وړاندې ویلي وو چې په دې برخه کې اوږدمهاله پروګرامونه لري او خلک باید حکومت ته وخت ورکړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی اوس مخ راغلی دی د ونیزې خپرونې پام کوه. امان الله ناصر هر ونه د خپرونه تاسو لا په دې مقصد او په دې معنی جوړی چې تاسو په شونډو باندې مسکا خوره کی. نو را دې چې وورو پام کوه.
پام کوه.
السلام علیکم ګران او د ملاوټی سیاست او حکومت په ضد کې راغلی اوریدونکو، دا د یو ځل بیا ستاسو د زړګي سر بی کرسی افیسر بی بریک ریپورټر د خبرو او خبرونو ټریکټر خاغلی ګورګین جمال میرچکی سپور په خپل زاړه سکوټر ستاسو په محفل کې حاضر دی. د داسې خبرونو سره چې نه پیر لري او نه سر، نه خواخې لري او نه خسر، او نه ګینټۍ لري نه سلنسر. په دې هیله یو چې د زمینی الیکشن نه به په خیر خیریت فارغه شوي یاست، د بلدیاتي الیکشن په ټینشن کې به راغلي یاست، د کرکټ د ون ډے او ټی ټوینټي میچ په گیند به وشتل شوي یاست، د ټریفیک پولیس له چالانه به په منډه کې بریالي شوي یاست، د بې وخته میلمنو نه به پټ شوي یاست، د چا چې پوره وړي یاست د هغه دکان له مخه به په برقه کې یا بیا په رکشه کې په خیر خیریت روغ او رمټ تیر شوی یاست، د خواخی خسر او کور ودانو د گیلو او جګړو نه به فارغ شوی یاست، د کور له بی خند او بی رنگ خوراک نه به خلاص په خم مفت دعوت پیښ شوی او بیا د و په ځای په درو درو روشنو لاس تکولو کې کامیاب شوی یاست، او کاغه نیوی نو بیا به د یو داسی هوټل میلمان شوی یاست چې د غړو په ځای گریس، د ګډ په ځای ګډی، د چیلی په ځای سانډی استعمالوي. او دغه ملاوټی خوراکونه وی چې بیا سړی دی و پلیټ ته خړولو ورسته د د هوټل پیسې خو ادا کړی، خو د ډاکټرانو اسپیټالونو او دوايانو د بیل پغم اختشی، او بیا داسې اختشی چې نه د دم پاتشي، نه د دارو، نه د شلغم پاتشي، او نه د مارو ہوئی ہوئی یخیگی، او پا دغا ہوئی ہوئی کی یو اورز وی وی شروع شی او دی غریب مرحوم شی، خورنزی تر آخیر نامعلوم شی. هم دغه رنګ یو ملاوټي چې دکاندار هم دی هوټل هم لري زمون په سټوډیو ټینشن ته ګډبړې شن کې میل مده نو وګ اوس پک می شي پیش خدمت ته تو تکي چکري د ملاوټي هوټل والا سره
نا تاسو شرمېږئ نه چې دا ملاوټ کوي په هوټل باندې مو لیکلې وي صاف ستره ماحول مزیدار کانه او چې انسانان درشي نو مچانه وی خواته ګندګي بلې خواته او ملاوټ جلا
واو ظالمی خو ته وا په سنگاپور کې ناسته چې د مچانو او د ګند څخه دومره بد وړې ولی دا مچان خورا نس نه لري وږي کېږي نه لږ سوچ وکړه اخر مچان خو انسانان دي
مچان انسانان دي
نه نه زما مطلب په مچانو کې هم څه خلق شته لکه په انسانانو کې چې مچان طبیعت انسانان شته دغه رنګ په مچانو کې هم انسان طبیعت مچان شته
په انسانانو کې مچان یې څه مطلب
بس ته خو دومره پریشان شوې لکه ما چې په سنسکریت کې درته وویل یوازې مچان ولي په انسانانو کې د غویانو رنګ سرزور شته د اوښ رنګ زیدیان شته د بم رنګ ویده او د بوده رنګ
بس بس ته دا راته ووایه دا تاسو چې په هوټل کې دا ګنده او د ملاوټ ډکې اوبه خلکو ته ورکوئ هغه څه نه درته وایي
چې هغوی به پوه شي نو به یې څه راته وایي
څه مطلب هغوی نه ویني هغه سترګې نه لري
ولې دا خلک سترګې نه لري چې ولاړ شي په کډي کې ولویږي د موټر سره وجنګیږي د هغه رنګه که په سالن کې مچ لوېدلی وای هلکه دا څه شي دی زور ته هم دا خطور مچ دی او چې هغه سور خصمان یعنی لال بیګ په کې لوېدلی دی وای دا څه شي دی زور ته هم دا خو بیا سور مچ دی وای ښه به ښه یې وجبیشي الله به ګردنې ملا زموږ د خلکو میدې اوس دومره سترانګ سوي دي چې لکړ اعظم په تر اعظم
اخه بیا ولي
ته ورته کو وم څوک چې له اویا کالو څاپېړې خوري دکې خوري ټوډې خوري ډنډې خوري رشوت خوري د خلکو مازغه خوري اکونه خوري پنډونه خوري زکاتونه او خیراتونه خوري یو دوه خصمانان او یو دوه درزنه مچان د هغه دپاره څه زور غواړي چې دلته بلیچ کې هلته سنډویچ
او دا د غوړو په ځای چې تاسو ګریس استعمالوئ
دا درواغ دي بوتان دي الزام دی نن سبا موږ سره غوړی استعمالونه نن سبا د تیلو زمانه ده ډاکټران وای غوړی خو ګسره د انسانانو لپاره په کار نه دی چې وی
ها نو تاسو نن سبا د خلکو د صحت دومره خیال ساتئ چې د غوړو په ځای تاسو د ډالډا تیل استعمالوئ
نه نه ډالډا تیل می کله درته وویل موږ خو د کینډا تیل یعنی موبلایل استعمالو
د کینډا موبلایل
و کنو دغه ګډیان ته چورلویږي چې هلته ښه وچلیږي او بیا دا مستریان بدلوي نوي ورواچوي و ګاډۍ ته او زاړه دغه سوزلي چینې را وباسي باران موږ ځینې واخلو وای دې مار سډې چا
نه نو دا خلک ناروغه کیږي نه
ته تکو کمی گیډی چې دغلا عام ازمولې سي مال آرام ازمولې سي رشوت ازمولې سي کمیشن ازمولې سي داغه د پارس وزلې مبلل چی
دا ماجستریټان سرکاري افسران د موسپلټي انسپکټران څه نه درته وای تاسو ته
هغه مرد څه ویل د پاره پریږده کله وام چې دوی خپل خلاص کې موږ په خپل کې څور واچو چې دوی لاسر وشورې موږ په مټ کې څور کشیردو او چې دوی ځان سره وشورې موږ جګ ورډکو بس دوی هم په برتو کې په مسکاسي او کټ کټ په خنداسي نه تا څه کړی نه ما څه کړی نه انا څه کړی نه چا چا څه کړی کېل ختم پیسې ازه
نه تاسو د قبر نه ویریږئ د قیامت د عذاب نه ویریږئ
بس بس زما شمس ددی د هر کال اشته د څه دپاره ځم هلته چې ولاړ سم زړه ماته توبه هلته پرېږدم او نوې توبه وکاږم او چې راسم بیا تر دې بله عجه پورې دې مار ساډې چار کله کله چې مې د ګناه پیټرې لږ زیات درون سي بیا نو یو دوې دانې عمرې هم ورسره و
دستا سرنګ خلګو لکه بل زمون دین او دنیا دواړه خراب شو
اے لیونی دلته چا د دین غم کړی دی او چا د اخرت که وزیر دی که فقیر دی کلی ډر دی کلو ډر دی کلس دی کل غړ دی کپند دی کډنګر دی ټول د دې دنیا اکاونټونه ډکی او د تیلو پر ځای سوځلی موبلایل د غوړیو پر ځای ګریس په پویو کې اوبه په دالو کې کاڼي په پیټرولو کې ګاسلیټ ګډوه میټر تیز چلوه ډیزل کم باسه که سرکاري نوکریانې په وزارت کې راسي اقداره د باندې ودروه او خپلوان د ننه برتی کړه چوکیدار رسالدار ولګوه او رسالدار ته د جمعدار کرسي ورکه خرکار منسټر که او منسټر کمپوډر ولګوه کساب ډاکټر که او ډاکټر ډریور ولګوه دا ملک ناپرسان دی اس کی ټوپی اس کے سر اس کی ټوپی اس کے سر او نو ټینشن نو ګډبډیشن
نو ګرانو د ملاوت لکبل د میدی په درد د میدی په ګړبړې شن او د مزغو په ټینشن اختمل ګرو اوس اوس یو څو بریکینګ نیوزونه راغلی دي چې ثوابونه به ورته وایي حکیم بخمل سیب ورته غوږ او سپږمې شي د سټوډیو ګړبړې شن تی ټینشن نه
بریکنگ نیوز دی چی دیر جر باپا صبح پنجاب کی میٹرو ٹرین ہم شروع کرل شی
دانو کم نوی خبر دی ہر شیسی آلت جوری جی خوشحالی او جشنون آلت تینشنون دلت پایی علیم نیاری او روشون آلت سپلاخی لغتی او سکون دلت نیوی نیوی بلدنگون او پارکون آلت کمپون و آپریشنون دلت
بریکنگ نیوز دی چی کالا باغ ډیم با ډیر زر شروع کړل شي
شدی هم یو ډیر موده پس به ولامبو الکو لامبو چیز دن کی نیم په خپلو پریشانیانو کې ډوبیو په کرپشن او په بد عملیانو کې ډوبیو دا نور به په دې ډیم کې ډوبس نه رېګ بانس نه بجېګ بانسری او اوس هم اوس دنیا زیاته موږ ته ضرورت نه لري او پام کوه په اجتماعي ډول به ډوبیږو او کښتیو خو مو هم په خپل لاس وزلي دي ډوبیږو به نیم الاتو خوړلي یو نیم به م بیا مایان وخوري او ځان تیار کړي چې لامبو ایزدنه کړي پام کوه پام کوه وام پام کوه
راغلی جمهوریت اوس ترې اخلو بخوندونه را باسو جلوسونه را باسو جلوسونه دکان دې که ژر بند کنې پرڅټ بخرې ګوټونه شروع سو هتالونه شروع سو هتالونه راغلی جمهوریت اوس ترې اخلو بخوندونه را باسو جلوسونه را باسو جلوسونه در هغه منم چې د کام پر خدمتونه رښتیا یې ګایونه هغه نوی لیډر چې دای کوي خالی کولونه د کړې خپل جیبونه دا صرف ډوډۍ خواري وی چې بیا ورنه کوي وټونه را باسو جلوسونه را باسو جلوسونه راغلی جمهوریت دی اوس ترې اخلو بخوندونه را باسو جلوسونه را باسو جلوسونه جمهوریت کنینو مرشالا دفر گنده آسو گی سون راباسو جلو سون راباسو جلو سون دکان دی کشر بان کنی پرتد
لتا نن صبر گم زړه می تا پس پاگل دی جنه خود اور بل دی
لکا سر بہو پر جونا گل دی چل دے سانی بدل بدل دے
لتا نن صبر گم زړه می تا پس پاگل دی جنه خود اور بل دی
لکا سر بہو پر جونا گل دی چل دے سانی بدل بدل دے سانی بدل بدل
جوڑی گی ما پخ دیکھنے تو کل دی جنے خود اور پل دی
پہک جامی اندبار نشتہ ہر کو پکا